په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی هم خبرونه لرو. له کندهار څخه ترلاسه شوی راپورونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده. شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه نن غرمه شاوخوا دولسمې بجې پیل شوه. په سپین بولدک د طالبانو یوې سرچینې وویل چې دواړه خواوې پر یو بل ډسې کوي او په لړ کې یو شمېر پاکستانی ځواکونه او همدارس لارویان ټپیان شوي دي. د سپین بولدک چمن پر دروازه د ورځې زرګونه کسان تګ راتګ کوي خو اوس د جګړې له کبله بند ده. تر دې وړاندې هم څو ځلې د لار د دواړو خواوو ترمنځ د دښتو له کبله تړل شوی و. افغانان تور لګوي چې له افغان مسافرو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې د پارېدو سبب کیږي. د تازه نښتې په اړه طالبانو او پاکستاني چارواکو څه ندي ویلي. د اسلامي همکاري سازمان د سرمشي استاذ طارق بخید چې کابل ته په سفر تللی د 2023 کال لپاره د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه د کابل د کاندیدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بخید پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره همدارس په افغانستان کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړیدو او په کابل کې د اسلامي همکاري سازمان د دفتر د پرانستنې پاره خبرې کړې دي. تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال د افغانستان غزنی شهر د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی وایي چې د بشري مرستو په دوام کې کابل ته 40 میلیون ډالر نوري رسیدلې دي. د افغانستان بانک پر اساس دا په یو ونې کې دوهمه 40 میلیون ډالري مرسته ده چې کابل ته رسیږي. دغه بانک نن په یو خبر پاڼه کې هم دراز ویلي چې دا پیسې د افغانستان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په وروستیو کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو 1 میلیارد ډالرو د مصرف پاړه چې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه د پاړه پښتنه کړې و معلومات نه دی ورکړي. دا پیسې د په وینا د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانستان ته استول شوې دي. په هلمند او لغمان کې په دوه ترافیکی پیښو کې څلور تنه مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د حکومت رسمي خبري اژانس په اختر پرون خبر ورکړ چې د هلمند په ترافیکی پیښه کې لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. دغه اژانس پر اساس د کابل جلال آباد په لوی لاره کې د لغمان ولایت په عزیز خان کس کې د دوه موټرو د ټکر په نتیجه کې دوه تنه مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي دغه هیواد په اعتراضونو کې د ماشومان او ښځو په شمول لږ تر لږه 306 وشتنه وشل شوې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې پرون شنبه خبر کړ ویلي چې په وشل شویو کې 305 ماشومان او 15 ښځې شامل دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان هم دراس ویلي چې په وشل شویو ماشومانو کې 3 تن افغانان دي. تر ټولو ډیر کسان په سیستان او بلوچستان ولایت کې وشل شوی چې شمیر یې 103 ته رسیدي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هڅه کوي چې ل خپل چینایي ساری شي جینګ پینګ سره په حساسو خبرو کې د واشنگټن او پیکینګ پر په ترنګل اړیکو کې سره کرشي څرګند کړي. ولسمشر بایدن نن یک شنبه په انډونیزیا کې د جی شل د سرمشیزي په څنډه کې ل شي جینګ پینګ سره ولیدل. او انګلستان د 2022 نړیوال شل اوره جام اتل شو. انګلستان نن په پایلوب کې ل پاکستان سره مخامخ شو او د دې لوبې ل لوري د او د پاکستان لوري د یو سلو اته دیرش منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 15 لوبغاړي او شپږ اضافي توپونه یې لرل. د پایلو بشه لوبغاړي د انګلستان سام کران و پیژندل شو. د په څلور اوورونو کې د پاکستان درې لوبغاړي وسوځول او یوازې 12 منډې ورکړې. زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
د څونه لا هم د دې جوړه سترګلې سمش ست لا هم په رواني تکلیفونه باندې اخته کیږي.
د افغان شزو لدی ډول اندیشنو سره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری هم ځان شریک بولی. په اورزګان کې سلګونو کسانو په لاریون کې د سړک غوښتنه وکړه.
موږ د ولایت په ولایت پلان سړک راجوړو کې چې زموږ مریضان د چنای شپخانی پر ځان ورسي. دا ډیر وران دي، خراب او پاتې دی.
دیورن کرشت چرمه ده گوریکا سیمی او سیدون که وی ده طالبان و اداره لپامه غرزه ولیدی.
یو مشکل چې اوبه یې هلته واورې کېږي نو خلک د ډېر لرې له ځای نه اوبه راوړي او د اوبو د ستونزې سبې مخې په لارو کې واورې وشي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د سنا جرګې د انتخاباتو په نتیجو خبرې کوو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان میرمنو په وړاندې ورستوي محدودیتونو ته اندیشنه شي. دی ویلي دغه محدودیتونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې فقر زیات او له دغه هیواد د خلکو د تیښتې لامل شي. اغلی امیری د خبره د شنبه په ورځ دا وخت په خپل ټویټر پاڼه کې شلیده. په ورته وخت کې یو شمیر ښځینه فعالانې وایي د افغان میرمنو په وړاندې د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو لپاره خپلو مبارزو ته دوام ورکوي.
د طالبانو له لوري د محدودیتونو پر دوام په ځانګړي ډول وروستي اقدام ته چې میرمنې له تفریحي پارکونو منع کړي امریکایي چارواکو اندېښنې ښودلي. تازه د افغان ښځو او نجونو په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هغوی ته په خطاب کې چې له بنسټپالنې یا افراطیت ویر لري ویلي دوی باید د طالبانو د دې سیاست په اړه هم چې افغان نجونې او ښځې له کار او تعلیم ان له کوچنۍ خوښۍ لکه پارک ته له تګ هم محرومې کړي اندېښنه ولري. نوموړي د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلي د طالبانو لخوا دا بنسټ پالنه به د بې ثباتۍ د بې وزلۍ د رامنځته کولو او له افغانستانه د ډیرو خلکو د تیښتې لامل شي. اغلی امیری په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو په یو تازه اقدام کې ښځې له تفریحي پارکونو او حمامونو منع کړي. د طالبانو حکومت ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي و چې په تفریحي پارکونو کې د مناسب چاپیریال د نه موجودیت له امله دغه پریکړه شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافری کرندېګر هم د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو وروستۍ پریکړه چې میرمنې له تفریحي پارکونو منع کړي غندلې ده. د غشان د بشري حقوقو سازمان د آسیا څانګې مشر پاتریشا گاسمن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې طالبانو په دغه پریکړه سره وخوده چې دوی هیڅ بشري حقوقو ته درناوی نه لري. په ورته وخت کې به یو شمېر خزینه فعالان د طالبانو له لوري د افغان ښځو په وړاندې محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې نړیواله ټولنه باید دغه محدودیتونه د لرې کولو لپاره یو ورځ هم ځنډ ونه کړي. د ښځو د حقوقو فعال مونسي مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر از آدرس
که دیو انسان او همدار از لبشری ارخه د افغانستان قضیه ته کتنه وشي دغه وضعیت جدي دی اندېښنې وړ دی. نړیواله ټولنه که یو ورځ هم وروسته د افغانستان په اړه کومه پریکړه کوي زموږ په باور یو ورځ هم نه وخت ده.
اغلی مبارز وی نړیواله ټولنه باید د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په برخه کې لاس په کار شي. هڅه مو کړ د طالبانو حکومت نظر د دغه څرګندونو په اړه واخلو، خو دوی بیان زبیب الله مجاهد زمونږ اړیکې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ښځو د حقونو او فعال ظریفه یعقوبی نیولې او د افغانستان د خودجوشه مبارزه میرمنو د خوځښت د غړي فرحت پوپلزی د نیول کېدو په اړه هم ادعا شوې. د دغه دوو ښځینه او فعالانو همکاران ادعا کوي چې طالبانو د دوی ملګري نیولې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو حکومت وین زبیب الله مجاهد د اغلی یعقوبی د نیول کېدو په اړه ویلي وو چې معترضه میرمنې د افغانستان نه بهر امر اخلي چې په خبرې د بی باورۍ فضا رامنځته کړي. په داسې حال کې چې طالبانو تل د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ځانونه ژمن بللي، خو له 15 میاشتو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي، په دولتي ادارو کې میرمنې له کاره ګرځول شوي او په کور ناستې دي، په لرې واټن کې میرمنې له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري او په تازه اقدام کې میرمنې له تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورټي ځایونو هم منع شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د قیوداتو او محدودیتونو پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د طالبانو د دغو محدودیتونو په اړه چې وروستی پارکونو، سپورتي ځایونو او حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز دی، د ښځو د حقونو له بې فعالې وړانګې هنري سره ژغېدلې. هغې په پیل کې د رینا امیری له اندېښنو سره خپلې اندېښنې شریکې وبللې او وویل
ورځ تر بلې پر ښځو باندې محدودیتونه وضع کېږي. هغه په دې بخش کې چې مثلا دوی زده کړو ته نه پرېښودل کېږي او ځینې هغه انساني حقوقونه چې دي تور کول سوي دي د دغه څخه ورځ په ورځ پر دې باندې بندیزونه لګول کېږي. لکه څنګه چې دغه بندیزونه چې مخکې وازد پر دې باندې لګول سوي و دي د نورو روحي فشار سره مخامخ وي، دا چې پر دې باندې دغه محدودیتونه لا هم زیاتېږي ورځ تر بلې، زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونه باندې اخته کېږي او دوی ته په ژوند کې نور هم دوی د خپلو حقوقو څخه محرومه پاتې کېږي. نو ورځ تر بلې چې دغه محدودیتونه ډېرېږي نو دوی ښځې دغه کار ته هم زړه نه ښه کوي او ډېر په ډېره او په وهم کې دي، نو دوی ته لا هم رواني تکلیف پیدا کېږي او دوی کوشش کوي چې د هېواده څخه بهر ولاړ شي او ځان ته لاره او چاره وسنجوي.
داسې اوازې هم شته چې دا اوازې تاسې هم اوریدلې دي او کنه، وایي طالبان په پام کې لري چې حتی نجونې له پوهنتونونو هم له زده کړو منع کړي.
بلې، وو کې ځینې مکتوبونه داسې و شخصي پوهنتونونو ته استول شوي دي چې باید که چیرې ښځې باید په ایجاب کې واوسېږي، خو اوس دلته ښځې ټوله په ایجاب کې وه پوهنتونو ته ځي، هغه کوم شرایط چې دوی وضع کړي دي ټوله ښځېنه وو دغه شرایط منلي دي، خو بیا هم پر هغه سربېره باندې داسې مکتوب تللی دي چې یوه میاشت به ښځې رخصتېږي، نارینه به په منظم ډول باندې راځي او بیا به وروسته ښځې د دغه یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته کېدای شي په ښځو باندې پوهنتونونه هم بند شي. زه نه پوهېږم چې د دې مطلب د دغه کار څخه څه دی چې یعنې ښځې دونده په یو بند حالت کې ساتي یا دونه محدودیت باندې وضع کوي، د دې د دغه څخه مطلب څه دی چې دا ښځو ته واقعا چې د اندېښنې خبره ده او ښځو ته یو سوال دی روزمره دی په دغه حالت کې فکر کوي چې ولې دغه نه زحمتونه چې موږ شلي دي، یا مثلا ځینې خویندې دي چې په اوومو په اتم سمستر کې دي د طب پوهنځي، ځینې تاخیري سمستر دي، نو دوی واقعا هم اوس په اندېښنه کې دي که چیرې پر دې باندې پوهنتونونه بند شي.
ستاسو په نظر د ښځو عکس العمل به څه وي؟ فکر کوي چې ښځې به همداسې بې تفاوته پاتې شي چې طالبان ورځ په ورځ د دوی خلاف محدودیتونه وضع کوي؟
چې کوم غاړي کچیر زخ پورته کې هغه غاړي ټول ته معلومه ده چې د زخ پورته کول اجازه دي ته نور کول کېږي. کچیر دی زخ پورته کې تاسو خپل معلومات وي چې ځنو شته په ځنو ولایتو کې ژغونه پورته کړي و په دې وړاندې ځنې بندیان سولې ځنې یا مثلا ډېر مشکلات ته کورنۍ د خوا یا د دې د خوا څخه ورته پیښ شول، نو دې داسې کچیر نړیواله ټولنه دی وکولې چې دغه باره کې یو ژغ پورته کې په دغه باره کې یو داسې ژغ پورته کې چې تر څو دغه د ښځو حقوقونه محفوظ پاتې شي. نو دا به شي
تاسو په نظر نړیواله ټولنه څه کولای شي؟ دا یې کړي دي تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، نور څه کولای شي ستاسو په خیال؟
نور داسې یو څه کومکونه چې روزمره د دې ته راستول کېږي پر هغه باندې یو څه محدودیت وضع کول دي، چې مثلا ځینې یا د دې هغه مشران چې اوس هم په ازاده پښه باندې کولی شي چې و نور هېوادونو ته سفر وکړي پر هغو باندې محدودیت وضع کول دي. نور داسې سیاسي محدودیتونه باید پر دې باندې وضع شي. دا خو هغه محدودیت دی چې مثلا دا یې دروسه پر دې د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی نور هر کار په ازاده پښه باندې کولی شي.
د ښځو د حقونو فعاله ورانګه هنري وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لیکوال او د ننګرهار برېښنا ریاست د پخوانی وین ظاهر عمر د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو د استخباراتو لخوا له دې عمل نیول شوی چې په بدخشان پوهنتون کې د نجونو وهل غندلی و. ظاهر عمر داسې مهال نیول کېږي چې تازه طالبانو یو شمېر ښځینه فعالان هم بندیانی کړي دي. د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې د ظاهر عمر د نیولو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ظاهر عمر د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی د اکتوبر میاشتې په 1 نیټه په ننګرهار کې د طالبانو له لوري ونیول شو او له درې ورځو وروسته د قومي مشرانو په ضمانت آزاد شو، خو د دوی په خبره د آزادېدو په سبا یې نوموړی د طالبانو له لوري بیرته جلب شو او نن یې لسمه ورځ پوره کېږي چې په اړه یې کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلی عمر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی وروسته له هغه ونیول شو چې په بدخشان پوهنتون کې د طالبانو له لوري د نجونو وهل وغندل. د ظاهر عمر د کورنۍ دا غړی او یو شمېر مدني او فرهنګي فعالان د طالبانو له حکومت څخه د نوموړي د خلاصون غوښتنه کوي. لیکوال او مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل په سالمو نیوکو د ځوانانو زنداني کول نور ځوانان زړه ماتي کوي.
د دغسې ځوانانو نیول، د دوی ځورول، د دوی شکنجه کول دا بالاخره ځوانان او د ټولنې خلک زړه ماتي کوي او د خلکو زړه د دې اوسني حالت نه نورم توري. دا کار چانیولې وی موږ ته هیله لرو چې دا یو بیا ازار، یو متدل، یو نرم انسان دی، د دې نور نزوري.
یو بل لیکوال او مدني فعال رضوان الله شپون هم وايي په نیوکو د ځوانانو نیول دوی ته دا پیغام ورکوي چې خبره نه اوریدل کیږي.
دا یوازې یوازې ځوانانو ته د نهیلې پیغام ورکوي او د دې پیغام ورکوي چې ځوانان په هر لار کې دلی شي، له وطن دی ووزي او یو چرته د خپل ژوندۍ د جوړولو لپاره چې چرته غږ اوریدل کیږي، چرته خبرې ته ارزښت ورکوي، ولکیږي حمل ته دی ولاړ سي. زه سخت خوشاله يم چې دغه حالت وینم او هیله مې ده چې خغله مار هر څومره ژر چې کېدلی شي بیرته له خپل کورنۍ سره، له خپل اولادونو سره یو ځای شي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې د ظاهر عمر د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او ژباړن ظاهر عمر چې د تیر جمهوري حکومت په مهال د ننګرهار برېښنا ریاست پویان ګمارل شوی و، د طالبانو په حکومت کې هم د نیولو تر ورځې خپلې دندې ته دوام ورکړ. ظاهر عمر داسې مهال نیول کېږي چې تازه ادا کېږي طالبانو خزینه فعالانې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی هم زندانی کړی دی. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم طالبانو تر اوسه یاد فعالانی نه دي خوشی کړی. که څه هم طالب ویاندویانو تل ویلي چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته ژمن دي او د هیچا د سیاسي، مدني او رسنیز فعالیت مخالفت نه کوي، خو تر دې دمه سلګونه داسې داوي شوي چې طالبانو سیاسي، مدني او رسنیز فعالان او خبریالان نیولي او زندانی کړی دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په اورزګان ولایت کې سلګونو کسانو نن یکشنبه په دې خاطر چې د طالبانو اداره د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړولو پر ځای د دهراوت ولسوالۍ ته لارې جوړوي لاریون وکړ. دوی په ترینکوټ ښار کې د لاریون په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر په دې تورن کړ چې خپل ولسوالۍ یعنی دهراوت ته پوخ سړک جوړوي، خو د اورزګان ولایت د مرکز سړک ته چې ډیر خلک پرې تګ راتګ کوي او د څنګلورو ولایتونو د اوسیدونکو د تګ راتګ لارې هم پرې سپری دي پام نه کوي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
دا قهر دلی د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او پنځو ولسوالیو اوسیدونکو دي چې د طالبانو د یو شمیر مشرانو په وړاندې راپور ته سوي دي. د شمیر سلګونو تر رسیدي نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وو او د طالبانو د مشرانو د هغه پریکړې په وړاندې په غوسه و چې د اورزګان او کندهار د عمومي لارې پر ځای د دې ولایت د جهراوت ولسوالۍ او کندهار ترمنځ د لارې د جوړېدو چاري پیل کړي او د غلاري ته لومړی ته بور کړي دي او د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی عمومي لارې پرې شي ده. د چ پر سپینو کاغذونو یو لړ شوارونه هم لیکلي وو او لزانه سره لیږدول پرې لیکلي وو چې موږ د پرې لارو پر ځای د عمومي لارو د رغولو غوښتنه کوو چې د ټولو خلکو ستونزې سره حل شي. موږ تبعیض نه منو او د خپل حق غوښتنه کوو. د دغه لارینوال لړل یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمانو محمد اعظم دي د جوړې د ولسوالۍ سره غلې ما ز ولایت ولایت سړک واړم ولایت ولایت چې را جوړ سي د زمټ ټول ولایت روزګان د ولس د ولما اکرام او سپینجور او مشران او د ټول د غشتنه ده د حکومت اسلامي څخه د امارات څخه د امیر مؤمنین څخه موږ د ولایت په ولایت پلا سړک را جوړ کې جسمه مریضان د چنای شپخانی پر ځان ورسي دا ډیر وران دي خراب او پاتې دی راوچو ورونه موږ هغه ته سړک جوړ کې د ولایت روزګان سره ور جوړ کې دا غو مجار کله کو په خوشاله خو موږ
د جراوت شروع کړی دی. اول باندې د اورزګان ولایت شروع شي،
اول ولایت باندې سړک جوړ شي،
هر څوک چې د ولسوالۍ غور نه کوي پلاج د ولایت غور وکي بیا د رسته د ولسوالۍ غور وکي.
موږ د امیر المؤمنین څخه غوښتنه ده چې زموږ خلک زموږ حق خلک تلپي یو ولایت او پنځه ولسوالۍ شپږ ولسوالۍ شاته پرتې دي، یو ولسوالۍ تلاری جوړی جوړیږي او دا په خاوره جوړیږي، هغه ډمبریږي. دا زموږ د ولایت لپاره منظور شوی دی سړک.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال او د جراوت ولسوالۍ اوسیدونکي د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ چې په پاخه او اساسي توګه جوړېده د جوړېدو پټۍ پرېکړه دغه لاریون کوونکو په وروستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم ولوستلې چې پکښې کې لیکلی وه د اروزګان ولایت لپاره په هرې لویې پروژې کې باید د ولسونو سره مشوره وسي. د اروزګان ولایت ولسونه د ولایت او افغانستان په سطحه د متوازن انکشاف غوښتنه کوي.
چیرې زموږ دغه برحقه غوښتنه ونه منل شي موږ په خپلو مظاهرو ته دوام ورکوو تر څو د هغه پورې قرار کښېننو تر څو چې موږ غوښتنه منل سوې نه وي. وسلام.
د اروزګان او کندهار ترمنځ عمومي لاره چې شاوخوا 170 کیلومتره اوږدوالی لري د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري چې له څو لسیزو راهیسې د دغه ولایت خلک د رغولو غوښتنه کوي.
له خبرونو ور آخوا
د امریکا د منځبهالو انتخاباتو په نتیجه کې دیموکرات ګوند پر سنایا مشرانو جرګې خپل کنټرول وساته. دوی په دې کار سره د جمهوری پالو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتل یې دې جرګه کې د ډیرو څوکیو په ترلاسه کولو د جو بایډن ځینې تګلارې وننګوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین افروي.
د امریکا په نیوادا ایالت کې د سناتورې کاترین کورټیز مستو بریا دا یقیني کړه چې دیموکراتانو په سنا جرګه کې 500 څوکۍ چې دوی پر دې جرګې د کنټرول لپاره اړتیا ورته درلوده خپل کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د میرمن کاترین بریا په ټوله امریکا کې د منځمهاله ټاکنو لپاره د دیموکراتانو پیاوړی واک په ډاګه کوي. کاترین کورټیز د بریا په برخه کې تر ټولو زیانګال معلومه ده ځکه په نیوادا ایالت کې د پټرول بای ډېری خطلې وي او جمهوریت غوښتونکو د هغې د اسانه ماتېدو فکر کاوه. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت مشر چک شومر تیر شپه وویل د امریکا خلکو په خاطوګه د دیموکراسۍ ضد واکمنۍ رد کړه. تر نیوادا وروسته جورجیا یوازنی ایالت دی چې د سنا جرګې د یوې څوکۍ برخلیک پکې نامعلوم دی. پر سنا جرګې د دیموکراتانو واکمنۍ د کابینې د انتصاب او د قضایي غړو د ټاکنو په برخه کې د جو بایډن هڅو ته ښه لاره هواره کړه. دغه بریا دا هم یقیني کړه چې دیموکراتان به په سنا جرګه کې د کمیټو کنټرول وساتي او خپل به د بایدن د حکومت په اړه د څارنې واک ولري. اوس که چیرته د اساسو جرګې ډېرې څوکۍ جمهوریت غوښتونکي ګټي او هغوی د بایدن د واکمنۍ ضد ځینې قوانین صادروي سنا جرګه کې یې دیموکراتان په اسانه ردولی شي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې د جنوب ختیځ آسیا په سفر بوخت دی په کمبودیا کې ویلي د ټاکنو په اړه ښه احساس لري او د څو راتلونکو کلونو په اړه فکر کوي. بایدن ویلي که په جورجیا ایالت کې دوی د سنا جرګې یو 500 څوکۍ هم خپل کړي دوی به د سنا جرګې پر کمیټو خپل برلاسي پراخ کړي. بایدن په ورته وخت کې هیله ښودلې چې دوی به په اساسو جرګه کې هم ډېرې څوکۍ خپل کړي خو د دغه جرګې برخلیک لا تر اوسه هم روښانه نه دی. د دیموکراتانو اساسو په سنا جرګه کې خپل بریا ورسته د دیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع ټټر وهلی او ویلي دي دوی به د جناین د سخت د حق د دفاع په ګډون ګڼې نورې ژمنې هم عملي کړي. د امریکا کانګرس له دوه خونو سنا او اساسو جرګو جوړ دی چې ټولې 515 څوکۍ لري. په دوی کې 100 څوکۍ د اساسو جرګې د غړو او پاته 415 نورې د اساسو جرګې د غړو لپاره دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ډیورن کرښې ته چیرمه د کونړ د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکو شکایت کوي چې مرستندوی ادارو او حکومت له پامه غورځولې دي. د دوی په وینا په تیر حکومت کې له طالبانو سره د مرستې په تور له مرستو بې برخې وو او د پاکستاني یوټوب چې بریدونو له عملی ګڼ شمېر کورونه او جایدادونه وران شوي دي. په دې اړه له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال دا راپور واوري.
وړوکی ګوریګا چې د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده په تیرو یولسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د کوچنیو او غټو وسلو د ډزو سره مخ وه چې له امله د ګڼو خلکو مینې باغونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د ګوریګا اوسیدونکي ګیله کوي چې په تیر حکومت کې طالبانو سره د مرستې په تور له هر ډول مرستو بې برخې وو او اوسنی حکومت او مؤسساتو هم لیا د وستلې دي. د ګوریګا اوسیدونکو حاجی نثار احمد سالارځه
په نور منطقو کې سرکونه جوړیږي، ولې جوړیږي، سپاکیږي، چینو د پاره پیپسکیمونه روان دي، دارنګ نور د آبادی کارونه روان دي. په دغه سیمه کې تر اوسه پورې د سې کار نه تسترګو کېږي چې هغه خلک کې مصروف شي، خلکو ته د ژوند زمينه برابر کړي، د خي ژوندګي همدارنګ دا خلک چې ډیر متضرر شوي د پاکستان د توپونو او د بمونو د لاسه چې دغه ځای کې پر ذکر خبرې ځای په ځای شوي، څاروي پکې مړ دي، په لسګونو باندې خلک پکې زخمیان شوي دي، کورونه وران شوي دي، خلک مهاجرتونو ته اړ شوي دي.
د همدې سیمې بل اوسیدونکي خیسته رحمان راته وویل یو شمیر مؤسسات ولسوالۍ ته د مرستو د ویش او آبادۍ چارو تر سره کولو لپاره سروې کوي، خو په هغه کې هم توپیر چلن کیږي. څوک چې پیژني د هغوی نومونه لیکل کیږي او نور خلک ترې محروم وي. دوی له حکومتي مسؤلینو او د مؤسساتو له مشرانو غواړي چې د دغه ډول توپیر چلن د مخنیوی او حق حقدار ته د سپارو لپاره اقدامات وکړي.
دا د امید موسسي چې کوم اثر وکړي دا موږ د دینه ټولو نه شکایت کوو او دا موږ ته منظور نه ده، ولې چې د دانګام کم اوسیدونکو چې دي دا د دې موسسي د اثر مکمل مستحق خلکو لپاره نه ده شوی، او کچرته خلک دا کوي نو دا مکمل غلطه ده. دوباره دې دا سروې شي او که سروې نشي نو دا موږ ته منظور نه ده.
په کونړ کې چارواکي هم منی چې په تیرو شلو کالو کې د ګوریګا او ډیورن کرخې ته نږدې پرتو ولسونو ډېرې ستونزې ګاللي او ورته مرستې هم نه دي ورکړل شوي. دوی هم له مرستندویه ټولنو یادو سیمو ته د مرستو ورکړې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خاص کر دا غي دغه یو مشکل چې وبي بیلته واوري کیږي نو خلک د ډېر لری لری ځنه وبرا وړي او د وبو د ستونزې سبا مخې په لارو کې واوري وشي. همدغه شان د ویالو دا غي چې نو د پسلونو چې کوم ویالي دي د وبو هغه خراب دي، نو موږ دغه مؤسسات نو دغه مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه لرو چې دغه ساحه کتنه وکي او څنګه چې کونړ په نورو ولسوالو کې خپل کارونه ته ادامه ورکړي دا باید دغه علاقه کې هم خپل کارونه په مخ کې بوزي.
د کونړ دانګام ولسوالۍ د ګوریګا او نورو سیمو وسیدونکي په داسې حال کې د مرستو پویش او سرویو کې ورسره توپیر چلن څخه شکایت کوي چې د هیواد لګڼو ولایتونو او ولسوالیو دغه ډول شکایتونه اوریدل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
زخاری حمد الله ما د هلمند ولایت ما دا اوس وخت کې پاکستان کراچي کې شپې ورځ تیروم. خلاصه زنن خپل تللی دا بچت جیل ورته وای دغه بچت جیل ته تللی ما چې هوغونی د افغانانو شځې او کوچنیان ناستې اده پاسه اگر نر چاره کم بندی سی و اگر نر چاره کم ناستی و پرسونی وقت که چه ناستی اگر کم خبر رو نلری ناستی، اما صرف تا افغانستان و مشران تا و طالبان تا مثلا دا خبر مرد خواهران دیکیر چه صرف دا کوشش وکی چه دا شدی و باسی دی زندان است، پا دی زندان که دسی شدی ناستی دسی شدی ناستی چه کسم بخدا دی که برا جوری ری دا غرو زنه دا غیه یا سل سل پنزوز شدی و نارینه دوی وروری التم بیا په جیل کې په زندان کې بیا سره یو ځای نه دي، بیا به شوځي په خپل په جیل کې ناشتي نارینه مخول په ځای کې ناشتي. خلاصه خو هغه نر هر کله سي ده مونږ چې دا شوځو شکایت وستا شوځي وباسي دي زندان ته. زموږ خپل ته بریټ کار نه کوي چې دا وس موږ سره کولای شو نه سو کولای چار ته وکړو هغه نه سو کولای.
السلام علیکم عجب خان مدني ګرهار ولایت نه د زادې رادیو ته یو پیغام بریدم. نو د اسلامي امارت نه هله دا چې افغان مهاجرنو په برخه کې لږ همکاري کوي. پاکستان کې ډېر په عذاب دي، په جان پولیسي په عذابۍ پیسې موبایلونه د جب سامان ورنخلي او بیلو بهانو باندې په جیلونو کې بندیان کړي دي. وهال ټکول او ډېر مشکلات سره مخ دي. د اسلامي امارت د مشرانو هم دا هله ده چې په دې باره کې ډېر کوشش وکړي، ډېر جدي ونیسي او خلک ډېر په عذاب دي، ډېر تشویش سره مخ دي افغانان. که څوک مریض د خاطر لاړ شي یا نور مشکلات خلک ډېر زیات لري، ډېر سره په عذاب دي پاکستان د هغه سره پوځیان او د پولیس سره.
مسلم یا خیلم کونړ نه درته پیغام پرېږدم. د ازادۍ کورنۍ یو تکړه خبریال الیاس ته دغه دوه کاله پوره کیږي. الیاس ته د الله تعالی جنتونه ورکي او الیاس ته یو داسې خبریالو چې زیات خلکو به دغه ته تلوار چې دایسب دي یو خبر وړاندې کې زادې صفونې غږ واوري خو د وطن دښمنانو الیاس دای پرینو خود چې د غغ پنور په ازادي راډیو څخه خبر کې الیاس دای ته رب تعالی جنتونه ورکړي او ازادي راډیو دی زنده باد وي.